السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفي الله ستنګ زیم. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورې په روانه پښتو خبرونه کې دوی منیمه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورې. په مهمو راپورونو کې اورې چې د افغانستان مشرانو جرګې پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او امریکا یې د ټولو ناامنیو عامل بلله. همدارز اورې چې نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د خو په افغانستان کې ګڼ شمېر خبریالان د اطلاعاتو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي او همدارز د دوی د وهلو ټکولو ګراف هم پورته شوی دی. ډېر هم درته راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سریلانکا د تامیلیانو له مشرانو سیاستوالو سره په کتنه کې د دې اقلیت قوم لپاره کلونه په کورنۍ جګړو کې ښکېلو د عدالت د تامین ژمنه وکړه. له قندوز هم درته یو راپور خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته خبریږي اورې چې د نیپال چارواکو نن وویل د تېرې اونۍ د زلزلې او روسي ټکانونو له کبله د وژل شویو کسانو شمېره 1040 ته رسیدلې. ویل کېږي دا شمېره لوړېدای شي ځکه چې زرګونه خلک اوس هم اورګ دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزي احمد زید اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرتګي ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د بیان ازادي د سیمې د هیوادونو په پرتله په ښه حالت کې ده. د فرخوندې په وجلو کې د کیلو نه سلويخ کسانو د علني محکمې دوی مغونډه هم پاتې ورسیده او د سر صلیب نړیواله کمیټه وای افغانستان کې سکال ملکی تلفات زیات شوې دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د بیان او رسنۍ ازادي د سیمې د هیوادونو په پرتله په ښه حالت کې ده. جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر د ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پیغام په خبرولو سره ویلي افغان حکومت د بیان او رسنۍ د ازادي د ساتلو او پرمختګ په برخه کې مکلف دی. خو په افغانستان کې د آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره بیا وایي چې افغان خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغې ادارې شرسید قلا توحیدی ازادي رادیو ته نن ویل افغان خبريالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي نه امني او مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو لمخې په تیر 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 تنه خبريالان وژل شوې دي. اوس مهال په هیواد کې 1,604 رسنۍ 1,050 رادیوګانې او 8 ټلویزیونونه فعالیت لري. د کابل ولایت د اسناف په محکمه کې د فرخوندې په وجلو کې د کیلو نه سلويخت کسانو د علني محکمې دویمه غونډه هم پاتې ورسیده. په نننۍ غونډه کې د 1200 تورانو کسانو دوسی وسیړل شوې او د تورانو کسانو محاکمه به سونوري ورځې هم دوام وکړي. د محکمې د بهیر تیر ورځ پیل شو او په لومړۍ ورځ د 1200 تورانو کسانو دوسی وکتل شوې. د کورنۍ چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر د کابل د امنیت قماندانۍ عبدالرحمن رحیمی او د دې قماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افزلی هم د فرخوندې د قتل په اړه وضاحت ورکړ. فرخوندې شاوخوا 2 میاشتې مخکې په کابل کې د شهید شمشیره زیارت مخې ته د قرآن پاک د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووهل شوه او بیا وسوځول شوه. د افغانستان مشرانو جرګې ته د ولسمشر د امنیتي سلاکار نه حاضرېدو د دې جرګې د غړیو سخت غوسه را وپاروله. له مشرانو جرګې نه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د حنیف اتمر د کار د جرګې غړي په غوسه کړل او له همدې عملی د پکتیکا د والی حضور په نننۍ غونډه کې قبول نه کړ. د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر له سلاکار او د پکتیکا له والی غوښتي وو چې د یکشنبې په ورځ د جرګې ته حاضر شي او د ځینو مسایلو په اړه وضاحت ورکړي. تېره ورځ ولسي جرګې هم امنیتی مسولین خپل غونډې ته ورغوښتي وو خو ورته حاضر نشول او ممکن سبا امنیتی مسولین د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي. د ملي شورا دواړه جرګې په داسې حال کې امنیتی مسولین استجوابوي چې په هیواد کې نه امنیت زیاتی شوی او وکیلان انتقاد کوي چې امریکا سره د لاسلیک شوی امنیتی سند ګټي سدي. او د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې په افغانستان کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 19% زیات شوي دي. په افغانستان کې دغه کمیټې ویاندې زرلشت سرماس نن له ازادي راډیو سره خبرو کې په یده موده کې د وژل شو ملکیانو د شمیر په اړه وویل
د سپیشلی کمیټه تقریبا 350 وژل شوي کسان د جګړې د موقعیت څخه جمهوری کړی دي چې دا رقم هم 9% زیاتوالی ښیي.
میرمن سرماز زیاته کړه چې د روان کال په درې میاشتو کې همدارنګه 315 سلویښت تنه ټپیان د سره صلیب له لورې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. دا وایي دا ارقام د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ثبت شوي دي. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کړي.
د بشری حقوقو د څار یو اداره وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلستر یا غونچي بمونه کاروي. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ نن وویل اکسونه ویډیوګانی او نور شواهد راټول کړي دي چې شی د حوثیانو پر مرکز ساده ایالت کې د ائتلاف په هوایی حملو کې کلستر بمونه کارول سوي دي. هیومن رائټس واچ ویلي له سټلایټ څخه اخیستل سوي عکسونه ښیي چې بمونه ګڼ نفوسه سیمو ته 600 متر نږدې لویدلي چې د ځایي خلکو ژوند په خطر کې اچوي. په کلستر بمونو کې ګڼ شمیر کوچني چاودیدونکي بمونه وي چې کله کله نه چوي او له هغه وروسته چې دغه کلستر بمونه وغورځول سي لکه مځکني بمونه له ډېرې مودې وروسته هم څوک وژلای سي. د کلستر بمونو کارول د 2008 کال د هغه تړون لمخې ممنوع دي چې د 114 هیوادونو لخوا لاسلیک سوی دي، خو د سعودي عربستان او متحدینو او د امریکا لخوا نه دي لاسلیک سوی. سعودي عربستان په یمن کې د کلستر بمونو د کارولو خبره ردوي. نن د اسلامي دولت سختري ځډلې په بغداد کې د غبرګو حمله مسؤلیت منلې دي چې پکښې 9 کس وژل سول. په موټرو کې ځای پر ځای سوي دغه دواړه بمونه پر لپسې په 10 دقیقې تفاوت سره پروند د بغداد په سیمه کراده کې د سوداګرۍ په یو غنګونه کې وچاودل. د پولیسو په وینا چاودنې له رستورانونو او چایخانو سره نږدې وسوې چې له مشتریانو ډک وو. پولیسو ویلي وژل سوي او ټپیان مشتریان او هغه خلک وو چې د امام علي چې د شیعه مذهب مهم شخصیت دی د مړینې ورځ منزله. د نیپال چارواکو نن ویل چې د تیرې اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمیره 1040 ته رسیدلې ده او ویل کېږي چې دا شمیره لوړېدای سي ځکه چې زرګونه خلک اوس هم ورک دي. د نیپال د بیړنیو عملیاتو دولتي مرکز ویلي د اپریل په 15مه د ریشتر په حساب د 0.8 درجې په دغه د زلزله کې تر 4000 زیات کسان ټپیان سوي دي. د چارواکو توجه اوس لړنګ سوي ودانیو د خلکو لرا استلو څخه هغو خلکو ته پر مرسته رسول متمرکز سوي ده چې په لیري پرتو سیمو کې بند پات دي. جلا پرتو سیمو ته د مرستي رسولو هڅې د ځکه د شويدو د خراب موسم او همداراز د هليكوپټر د کمښت لکبله اغیز منی سوي دي. او پرون زرګونو خلک د امریکا په ختیځ شهر بالتیمور کې راټول سول او ویلي چې دوی له هغه یو ورځ وروسته چې د یو 15 کلن تور پوستي سړی په وجلو تورن شپږ پولیس افسران محاکمه سول د بریا لپاره لاریون کړی دی. د ځایي راپورونو په وینا دغه سولیز لاریون په 200 کسانو سره پیل سو او وروسته زرګونو خلک راټول سول او د شاروال د دفتر مخې ته لاریون وکړ. د پرونی لاریون وضعیت د اپریل د 8مې د لاریون څخه ډیر بدل وو چې والي د وضعیت کنټرولولو لپاره ملي ګارد یا ایالتي ملشی راغوښتي. له دې مخکې چې وضعیت تر کنټرول لاندې راسي او پولیس یو شمیر خلک ونیسي دوکانونه ولوټل سول او ورته اور واچول سو. د مې په لومړۍ نیټه د بالتیمور ایالت څارنوال مارلین موسبي شپږ پولیس محاکمه کړل چې د اپریل په 12مه د فریډي ګری په وژلو کې لاس درلود.
خبرونه مولا ازادي رادیو ورېدل. د خبرونه د ازادي رادیو پروي پانه هم کتلی او لستلی شئ پاتې د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان مشرانو جرګې نن په خپلې عمومي غونډه کې امریکا تورن کړه چې د افغانستان د امنیت په نیولو کې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي. ځینو سناتورانو بیا امریکا ګرمو بلله چې د داعش اسلامي دولت جاله رامنځته کړي.
تاوس نوم اون چیزی که در پیمان امنیتی است دا چی صدام عملی نکیست. پیمان است بخاطر مشکل افغانستان ما ایزا کردیم. وش برک با ما دا پروژه پکار واچول دا ایش پیدا کرد.
د می درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ خو په افغانستان کې ګڼ شمېر خبريالان له ستونزو سره مخامخ دي.
متاسفانه کله چې د جنگ ساحه پراخېږي د خبريالانو خبر ورکول هم متاثر کېږي.
د کندوز له وروستي حاله مو هم خبرو د خبرونې دوی منیمای روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او امریکا تورن کړ چې د افغانستان د امنیت په نیولو کې افغان ځوکونو سره همکاري نه کوي. د مشرانو جرګې د غړي نن په عمومي غونډه کې امریکا ګرمو بلل چې د افغان ځوکونو سره په وخت همکاري نه ده کړې او همدارس دوی امنیتی سند لاسلیک د افغانستان د امنیو یو ستر عامل وباله. د جرګې نننۍ غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم ورغښتې او خو ښاغلی اتمر دې غونډې ته نه ورغلی. دا چې د جرګې نور څه پریکړه کړې ده او په دې جرګه کې نورو سناتورانو څه ویلي دي؟ اسدالله لودین دغه د دې جرګې نننۍ غونډه تعقیب کړې او همدا اوس په سټوډیو کې دی. لودین صاحب مهرباني وکړئ.
ډېره مننه استانګ صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د مشرانو جرګې نننۍ اجنډا دا و چې باید د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر او د پکتیکا والی ورشي او د وروستو سناتورانو ته د زینو اندېښنو په اړه ځوابونه وایي. د ملي شورا د دواله جرګو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې اساسي اندېښنه په دې وروستیو کې داده چې له امریکا سره د امنیتی سند ګټ بل اخر افغانانو ته څه دی؟ دوی وایي چې افغانستان له امریکا سره امنیتی سند امضا کړی خو په دې وروستیو څو نیو کې دومره نامنۍ زیات شوی چې حتی د دې سند اهمیت دوی ته تر پوښتنه لاندې راوستلې. دوی نن د همدې هدف لپاره د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر غونډې ته ورغښتې او تر څو ورته ځواب ورکړي چې د امنیتي سند لاسلیک شوی د امنیتي سند لمخې امریکا باید په دې برخه کې څه وکړي. خو ښاغلی اتمر لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر نشو او د نه حاضرېدو دلیل هم تر اوسه نه دی معلوم. خو سناتورانو د دې په نه حاضرېدو غوسه وښوده او ویل چې باید راتلون که سه شنبه بیا له ښاغلي اتمر نه غوښتنه وشي تر څو اتمر ورشي او دوی ته د امنیتي سند په اړه او دغه راځین نورو اندېښنو او پوښتنو په اړه ځوابونه ورکړي. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې سناتورانو بیا هم د امنیتي مسایلو په اړه اندېښنه وښوده او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله. ځینې سناتورانو دا هم ویل چې له امریکا سره له امنیتي سند وروسته امنیتي وضع خراب شوی او باید په دې برخه کې امنیتي مسؤلین دوی ته ځواب ورکړي. ښه ده چې د سناتورې ګلالۍ اکبري غږ واورو.
وای امنیت بیا گزارش بتن اگر پیمان عملی میشه خوب اگر نمیشه چرا؟ ما همه گپ مردم افغانستان خوب و خراب قبول کردیم. پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم.
باید ویم چې ورته اندېښنې له دې وړاندې د ولسي جرګې غړو هم ښودلې وه. ولسي جرګې هم تېره ورځ د امنیتي ارګانونو مسؤلین غونډې ته ورغوښتې وو. خو دا چې تېره ورځ په ارګ کې د ثور د اتمې په مناسبت یا د مجاهدینو د بریا د ورځ په مناسبت مراسم وو نو تېره ورځ امنیتي مسؤلین د ولسي جرګې غونډې ته هم ورنغلل او ټاکل شوې سبا دوشنبه ولسي جرګه بیا امنیتي مسؤلین ورغواړي. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې د داعش د موجودیت لامل هم خپله امریکا وښودل شوه. په دې برخه کې هم بیلابیل سناتورانو څرګندونې وکړې. خدای چې د سناتور جمعالدین ګیانوال لاندې خبرې وورو.
سکه مند د هیڅ فراتک د امریکایانو مسکه مند لاس هغه وخت امریکایان وجدل ته نه و چې دا تړون نه وښوي. هغه وخت د هیڅ پیدا سند چې دا تړون د دوستي او سره نه یوځل د تړون یو ځای د هیڅ هم پیدا.
دا چې د امنیتی مسؤلینو او د ملي امنیت شورا د سلاکار ځوابونه به پراتلونکو ورځو کې د ملي شورا دواړو جرګو ته سوي دا به پراتلونکو ورځو کې معلومه شي.
بلې دا ستاسو ډیر خبريال اسدالله لودینو چې د افغانستان د مشرانو جرګې له نننۍ غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکړل او ویل شول چې په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتل شوی خو ښاغلی اتمر د جرګې ته نو ورغلی او پریکړه وشوه چې د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو پوښتنو ځوابولو لپاره د ښاغلی اتمر د سېشنبې په ورځ د جرګې ته ورشي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونې کې
د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې په افغانستان کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 19% زیات شوې دي. دا کمیټه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري خدمتونو ته اړتیا ډېره شوې خو په دغه هیواد کې د مرسته رسونکو ارګانونو شمیر مخ په کمیدو دی. ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال په افغانستان کې د دغه کمیټې له ویاندې زر لک څرمت سره مرکه کړې او لومړۍ ورڅخه په یاده موده کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه پوښتنه کړې ده.
آی سی آر سی د 2015 کال په لومړی ډیرې میاشتونو کې د جګړې له کرښو لاندې پرتو سیمو څخه روغتیایي مرکزونو ته درې سوه پنځه سلويخت نو تپیانو د لید د چارې برابر کړی دی او دا تیر کال د همدې مودې په پرتله نه هلاس زیاتوالی ښیي. دا په دې حال کې دی چې د سپیشلی کمیټه تقریبا درې سوه شپږ پنځوس وژل شوي کسان د جګړې د موقعیت څخه جمعوري کړی دی چې دا رقم هم نونس فیصده زیاتوالی ښیي.
او که در قام ده تیر کال یعنی 2014 کال لومړی درو میاشت سره مقایسه کو څومره دی؟ یعنی تیر کال در قام څومره و او سش کال خو تاسو رقم یاد کړه؟
دا رقم 1050 او په دې کال کې دا رقم 350
و. فکر کوی اساسی علت څه دی په دې کې چې د تیر کال په مقایسه دا کال ملکی تلفات زیات شوی دی؟ علت اساسی څه دی؟ آیا جګړې دي کنه نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
د آی سی ایس دفتر په دغه موقعیت کې نه دی چې د جګړې د عواملو باندې خبرې وکړي. د دغوی مسؤلیت یوازې همدا دی چې دا ملکي تپیان او کوم کسان چې په جګړې کې تپیان شي دغوی د جګړې د موقعیت څخه دوی د انرژي شفاخانې ته رسوي.
او فکر کوي دا څونه د اندېښنې او د نگرانۍ وړ ده دا خبره ده چې ملکي تلفات په افغانستان کې
دي؟ دا خبره خو د نگرانۍ وړ ده ځکه چې کوم ارګانونه چې په بشري اړتیاوې برابروي د دوی کم شوي دي او دا په دې حال کې دي چې بشري ضروریات د تیر کال څخه زیات شوي دي.
ستاسو پیشنهاد په افغانستان کې د جګړې دواړو خواو ته یا دواړو لورو ته څه دی د دې لپاره چې د ملکي تلفات کم سي؟
بیا هم باید یادوار شم چې د سپرسلی کمیټې په دغه موقعیت کې نه دي چې د خپل پیام او یا مسیج دولت ته یا ملکي خلک سره شریک کړي. د سپرسلی کمیټې موقعیت دا دی چې یوازې ملکي ټپیان او کوم کسان چې په جګړې کې ټپیان شي دوی ته صحي خدمات برابروي.
په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی له ویاندې زرلشت سرمستره مو د ازادي راډیو د خبریال مرکه اورېدله. ښاغلي سرمست وویل چې په افغانستان کې سږ کال تیرو درې میاشتو په مقایسه د تیر کال البته 19% د ملکیانو په مرګ ژوبلو کې زیاتوالی راغلی دی.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غږ ستاسو سهار لوو د مخم تر وخت پرونی کوي. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې د افغانستان دننه او په نورې نړۍ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ ادارې وایي له دې ورځې نه په داسې حال کې لمانځنه کوي چې افغان خبریالان له بیلابیلو ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیان ازادي د هیواد یوه لویه لاسته راوړنه بولي او وایي د ساتنې لپاره یې باید کار وشي. د دې ورځې په مناسبت حمیدې هارون عثمان د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره آزاد مطبوعات تجربه کړل. افغان خبریالان له تیرو 2 کلونو راهیسې د آزادو مطبوعاتو نړیواله ورځ لمانځي، خو د دې ترڅنګ ګڼ شمېر خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې تیر یو کال هم د افغان خبریالانو لپاره تر نورو کلونو له پیښو او ګواښونو ډک کال و. د دوی په خبره په دې کال کې په ځانګړې توګه هغه خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ و چې له آزادو مطبوعاتو سره کار کوي. په هیواد کې نامنۍ جنگي حالات، د وسلوالو ډلو زیاتېدل، د بهرنیانو لخوا د مالي ملاتړ کمیدل او نور د هغه څه و چې آزاد مطبوعات یې وګواښل. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ یانه اداره وایي چې په تېرې یوې لسیزې کې آزادو مطبوعاتو په ښه توګه پر افغاني ټولنې اغېز اچولی، خو حکومت په تېره او اوسنۍ دوره کې د مطبوعاتو د قانون د تطبیق لپاره هڅه نه ده کړې. د دغه ټولنې مشر صدیق الله توحیدي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تېر یوه کال کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخ و. هغه دغه ستونزې په دریو برخو ویشي.
متاسفانه کله چې د جنگ ساحه پراخیږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کیږي. بل مسله د اطلاعاتو لاسرسی ده. متاسفانه تر اوسه پورې د لاسرسی قانون هم شته دي په افغانستان کې نافذ دی. دا یو مشکله خبره ده چې خبریالان کولای شي چې د دولتي اسنادو
خطا لاسلاسی ولری بل مسئله ده مالی او ده فولی مشکلات دید.
د نای د ادارې د کلینی راپور لمخې په تیر یو کال کې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې دي. له دې ډلې څلور خبریالان وژل شوي چې په دوی کې د میترا ټلویزیون فلم بردار زبیر حاتمی، د مزار شریف د لحظه او بیان راډیوګانو خبریالان خالد آغا یعقوبی او پلوشه توخی، او همدارز د ننګرهار د سپینغر راډیو خبریال عقل وقار شامل دي. د وینا ازادي له یوې لسیزې څخه په زیاته موده کې د افغان حکومت ستره لاسته راوړنه ګڼل کیږي، خو خلک باور لري چې که دغه ازادي په ناسمه توګه وکارول شي نو ټولنې ته زیان رسولی شي.
خطوه چیخه کارو کې خیر ول ده، خلکو ته ډېر ګټه رسوي، خلکو ته او بد رول کې تاسو واچي، خلکو ته جنګ اچولی شي، وطن ورارولی شي.
قسم چې د بیان ازادي، مسؤلیت او امتیازات د خبریالانو حق دی، خو ډېری افغان خبریالان وایي چې له دغه حق څخه بې برخې دي. دوی وایي حکومت په ډېرو برخو کې پر دوی سخت سانسور وضع کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې په ټولیز ډول نوي ژورنالیزم او د بیان ازادۍ ګام په ګام په افغانستان کې وده کړې، خو یو شمېر خبریالان له حکومت څخه ګیلمن دي او یو شمېر نور بیا د کار چاپیریال ځان ته خوندي نه ګڼي.
په افغانستان کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تېره بیا امنیتي ستونزو سربېره په خپله په ادارو کې چې کار کوي خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي، لکه امتیازونه هغوی ته نه ورکول کېږي، حقوقي امتیازات یې ډېر کم دي، بد چلند سره د ادارو د مسؤلینو لخوا مخامخ کېږي چې هغوی ته خصوصا بیا په تېره نجونو ته ډېرې ستونزې دي.
ډېر شمېر کسان په دې باور دي چې په تېرې یوې لسیزې کې په بېساري توګه ازادو مطبوعاتو او د بیان ازادۍ وده کړې ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي هم پر همدې مسلې ټینګار کوي، خو د دغه وزارت سلاکار وایي چې د دې ترڅنګ حکومت په هرې برخې کې له خبریالانو ملاتړ کړی. جلال نورانی ازادي راډیو سره په مرکه کې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون تصویب د حکومت لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې دا د خبریالانو کاري ضمانت دی.
حکومت رسنۍ ته د جواز ورکولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ د ځان په وړاندې نه دی جوړ کړی او د یوې رسنۍ د منځته راتلو زمینه برابره کړې. دوهم، حکومت یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر وروستي پړاوه پر مخ یووړ. دغه تاوتریخوالي په اړه چې د خبریالانو په وړاندې پراته دي، د اطلاعاتو او کلتور وزارت هیڅکله غلی پاتې سوی نه دی او هر کله یې د خبریالانو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړی.
د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال 1400 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 60 ټلویزیونونه فعالیت کوي. ډېر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ژبو ته د خدمت کولو تور لګول کېږي. خوشته داسې ازادې رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر ازادۍ او ازادو مطبوعاتو باوري دي. د ازادو رسنیو لپاره دغه کارکوونکي خبریالان له حکومت څخه غواړي چې پر خپل ژمنو ودرېږي او د بیان د ازادۍ هغه اساسات دی عملي کړي کوم چې د ولسواکۍ پر بنسټ له نړیوالې ټولنې او خلکو سره ژمنه کړې ده.
بیا هم د مطبوعاتو په اړه باندې راپور، د هلمند دولتي مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په هلمند کې د ملي او نړیوالو رسنیو خبریالانو د مالي او امنیتي ستونزو سره سره معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزه لري. په دې اړه الیاس د اداره راپور جوړ کړی.
په هلمند کې مې ژورنالیستان وایي اکثر دولتي چارواکي هڅه کوي حقایق پټ کړي او په یو بل بهانه د معلوماتو لور کول ډډه وکړي. په هلمند کې د شمشاد تلویزیون او سلامتندر رادیو خبرلان وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې په خاص ډول د ملي وحدت او حکومت ته جوړ دوه وروسته اکثر دولتي چارواکي د حقایق په اړه خبرې نه کوي او لرسنوي او خلکو معلومات پټوي. دوی وایي د دولت وسوال مخالفین ویندیان لا هم د معلوماتو په ورکولو کې مخکې دي. دوی زیاتوي د حکومتي چارواکو لخوا د معلوماتو نه ورکول د وسوال لخوا پر خبریالانو د فشارونو او تهدیدونو علتونه دي.
بدبختانه باید وایي چې په هلمند کې دولتي چارواکي نه یوازې چې په امنیتي برخه کې د خبریالانو سره مرسته نه کوي د راپورونو، بلکې د غصب د توګه په نورو مسایلو کې هم هیڅ مرسته نه کوي.
زموږ چارواکي په ډیر سپینستر دي مخامخ زموږ څخه دي نس مسایل چې حتی یو شمیر عام خلګوم په خبرې د خپټوي
یو وسن زاده کله چې دولتي چارواکي موږ ته راپور نه راکوي نو هغه تبن موږ ته تحدید راکوي وایي چې دا پیښه سره د خودي لمر ته پیښه پټوي.
خبرلان غنو غوښتل سره مخ کیږي دولتي چارواکي هم د دولت وسوال مخالفین د خبرلان د خبر په وړاندې خبرګون خي.
هلمند د ډیرو مودې خبرساز ولایت پاته سو دی. د من چودنې ځانمرګي بردونه او ډلیز وسلوالي عملیه او په دې ورځو کې د پولیسو لخوا د نارسرا جولوسوالي په یو شمېر سیمو کې روان عملیات له مهمو موضوعاتو څخه دي. خبر اعلان نه یوازې دوه میاشتې وړاندې د ذوالفقار په نوم د ترسره شوو عملیاتو پر مهال د نه معلوماتو له امله ستونزې درلودلې، بلکې اوس هم په ځینو سیمو کې د روانو عملیاتو د پرمختګ او جنونو په اړه معلومات نه ورکول کېږي. په هلمند کې د اریانات روزون خبریال نعمت الله ظهیر وایي سره له دې چې په خبري برخه کې ستونزې لري، په مالي برخه کې هم ستونزې شته او نشي کولی. په یوازې سر د هلمند د خبریالانو پرس کلب یا مطبوعاتي دفتر چارې پر مخ یوسي.
نعمت الله ظهیر په هلمند کې د اریانات روزون خبریال نه یوازې دا چې خبریالان په هلمند کې چارواکي معلومات نه ورکوي، معلومات نه پټوي، اړین معلومات چې دوی اړتیا ورته لري هغه خو بیخي نه ورکوي. د تر څنګ خبریالان مالی ستونزې هم لري. دوی دلته یو ټولنه لري، یو پریس کلب لري چې د دې لپاره د ډېره وخت مالی امکانات نه لري. نو ولایتي چارواکو د ستونزې ته پاملرنه کړې ده. نن نور بنسټونه مثلا په مرکز کې موږ د خبریالانو اتحادیې لرو، یوازې تش په نامه اتحادیې دي. تر ننه پورې ما نه دي اورېدلي چې د هلمند د خبریالانو د اتحادیې سره یو شي مرسته کړې ده یا یو کومک کړی دی. بیا یې اقلا د دوی یو ستونزه پوښتېدلې ده.
آزادی رادیو لوونه ترو
تاسو آزادی رادیو اوري. اوس به هم رسول کندوز زموږ د خبريال را لیکل شوی فیچر راپورټ. په کندوز ولایت کې د ورستې جګړې د دې ولایت اوسیدونکو ډیر پاندېخنه کړي او خصن د ګلتی پی سیمه اوسیدونکو ډیر متضرر کړي. د دې سیمه اوسیدونکو آزادی رادیو ته ویل دوی هر څه په کلی کې په میدان پاتې دی او د محل نه لخپل زراعتي کښتونه او نه هم لخپل څاروي خبر لري. اجمل اریان په دې اړه ریپورت جوړ کړي.
کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ روانه جګړه خلک ډیر متضرر کړی دي. همدا اوس زه د ګلتیپی سیمې پر سړک ولاړم چیرته چې لڅو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې سیمه کې د توپونو او سپکو وسلو ډزې روانې دي او خلک ډیر پاندېښنه کړی دي. دلته وینم چې د خلکو کډه پر شا دي او د کندز ښار لور ته روان دي. لودې سره شزه او کوچنیان هم پیاده روان دي. یوې مېرمنې چې د جګړې له ویرې د کندز ښار لور ته مخه کړې او په غو کې خپل کوچنی کلک نیولې دی، هغه وایي:
منګا داسې ګورته پکې ډېر جنگونه دي، در په دری طالبان الله سواره وره سوکړې په شا دي، را خطر روانه سوزو. بیکاری د ټول را تپات دي، هیڅ کار نشته، غریبی نشته، د ما ته ټول پات دي، جنگ لاس ټول واره سي اسو تخیدلې استو.
د سړک ها غړې دیونه سوري ته یو مورکی ل خپل کوشنیان سره ناسه ده، څو خپل استومانی را فکړي. د دې مورکی نوم فاطمه ده، هغه داسې وایي:
د طالبان دولت ترمنځ جنگ د در په درسه وي استواره استو، بچیانم د هر خواته نیم دی خواته تل نیمه خواته ورسوي دي. د منګه مال مالداري ټول په کلی کې پاتې ده، نور مالونه نیمه ورکسوي دي، مرسوي دي. اوس منګه خار کې ځان کولای سو غوړس بیرته راځي خپل کلی ته، ما کلی کې ځان د کومګه خپل کلی کې ډیر زیات خوشاله سره ته ناري نګانم کار کولای نسی، بیکاره ناس دي سره هیڅ شي دي منګه لاس نه کیږي.
ل جګړې مخ کې دی پسرلی په دې موسم کې به بازګرانو په خپل زمکه کې کار کوو او په دې سمسوري سیمه کې به په باغونو کې د بلبلانو او نورو مرغانو आवाज اوریدل کېده. خو اوس له دې سیمه څخه انسانان خو پریږده، مرغان هم تللې دي. د ګلتپی سیمه دوه تنو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته داسې وویل
چې دا کم طالبو دولت ما باندې خود سره جنگي جو لګیا دي، مقصد هغه کې خمر نه دی ته وسر سر نه واغت وسر سر جن د پاسه کم غونډار شپږ مز راځي ووري. دا کم حالاتونه چې دا کندوالي سي مقصد ای زما په کور باندې شتل دا څلور پندل کړ په نقصان ما ته ورسې دي. سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسې دي. ما خپل پلار عمر می دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کې موږ دا دولت ملت بولی کنه بولی
کختونه و چلو ویلې وران شولې قلاغونه خراب شولو زکه خو جنگ نه پکې دوه رپا زمنګ کورنم کړه شوی دی. مخکې د دینه د نور خلکو کورن را کړه شوی زمنګ کلیته وسپیلن زمنګ کورن را کړه شوی دی. پته نه لګی
دلته زما ترڅنګ د ګلتپې سیمې یو تن اوسیدونکی ولاړ دی. د ده په څیره کې پرته له ویرې بل څه نه لیدل کیږي، او داسې ښکاري چې په دې ورځو کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوی وي.
او نور عملیات هم نتیجه نه ورکوي. په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي. څه له تندې مړه سو، یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل د دې خلکو سره
دوی همدارنګه وایي چې دولت باید په سیمه کې ډېر ژر جګړه ختمه کړي، څو دوی له خپل زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي.
و مو لیدل چې د کندوز ولایت اوسیدونکي، په خاصه توګه باندې د ګلتپې سیمې اوسیدونکي او کلیوال چې له خپلو سیمو وتلي دي، له سختو ستونزو سره مخامخ دي، او له دولته غواړي چې نور د جګړه بنده کړي څو دوی بېرته خپلو کلیو بانډو ته ستانه شي. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته ور ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه، او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د کابل ولایت د استیناف په محکمه کې د فرخوندی په وجلو کې د شخیلو 940 کسانو د علنی محاکمه دویمه غونډه هم تر سره شوه. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د یو فلنګ کوچ ډول موټر د چپکې دول عمله 13 تنه وجل سوی دي. افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د سیمې د هیوادونو په پرتله په ښه حالت کې ده. نن د اسلامي دولت سختري زډلې په بغداد کې د غبرګو حملو مسؤلیت منل دي چې پکښې 19 کس وژل شول. د بشري حقوقو د څار اداره وای د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلستر یا غونچي بمونه کاروي. د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیر اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل شویو کسانو شمیره 2023 تر رسیدلې ده. او پرون زرګونو کسان د امریکا په ختیځ شهر بالتیمور کې راټول شول، او وی ویل چې دوی له هغه یو ورځ وروسته چې د یو 25 کلن تور پوستي سړی په وژلو شپږ پولیس افسران رسمن تورن شول، د بریا لپاره لاریون کوي.
د افغانستان د ولسمشر میرمن وای په هیواد کې د زیربناو د جوړولو وخت را رسیدلی، او دا کار د نړیوالو ملاتړ غواړي. ټوله غنی پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې ویغونډې ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سیستم او زیربنا جوړول د افغانانو کار او د نړیوالو لارښوونې ته اړتیا لري. میرمن غنی زیاته کړه چې نړیوال مرسته کوونکي باید د پرمختګ لپاره افغانان په خپل کار ته وهڅوي او ملاتړ وکړي. د ولسمشر میرمنې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د کومکونو مننه وکړه، او پر مرسته کوونکو هیوادونو یې غږ وکړ چې دا هیواد په داسې حساسه مرحله کې یوازې نه پرېږدي. د کندهار د ګمرک مسؤلین وایي چې په تیر 2023 کال کې عواید 19% کم شوي دي. د کندهار د ګمرک ریاست مرستیال محمد شریف وایي چې په تیر کال کې د مالی د وزارت لخوا 2.1 میلیارد افغانۍ هدف ورکړل شوی و، چې دوی یوازې 2.1 میلیارد افغانۍ عواید په لاس راوړي دي، چې د 2023 کال په پرتله 19% کموالی ښیي. نوموړي د دې لږوالی لامل په هیواد کې لانجمن حکومت او د کابینې نه بشپړېدل په ګوته کوي. نوموړی وایي چې اوس هم په تجارتي برخه کې زیاتې ستونزې شته چې سوداګري یې زیانمنه کړې ده، او ملي سوداګر پانګونه نه کوي. د ده په خبره کې حالات همداسې دوام وکړي نو د دوی عواید به تر دې هم راټیټ شي، او هیواد به له اقتصادي بحران سره مخامخ شي. د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د اوبو د برېښنا یو پروژه بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې ولایت کې د ملي پیوستون مسؤل وحیدالله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه پروژه د 8 کیلووټه برېښنا د تولید وړتیا لري، او 750 کورنۍ ته به هم برېښنا ورکړي. زاهد وویل چې په دې پروژه باندې 22 لکه افغانۍ لګښت راغلی دی. له دې وړاندې د کونړ اوسیدونکو ویلي چې که د دې ولایت په اوبو باندې د برېښنا بندونه جوړ شي، د هېواد ټول ختیځ ولایتونه به یې له برېښنا څخه برخمن شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې، نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 150 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 150 پوله، او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صاحب ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې لشمانیا ناروغي پړغېګو د روغتیا نړیواله ټولنه هم وایي چې د محل په میلیونونو افغانان د لشمانیا ناروغي له ګواخ سره مخ دي. همدارنګه د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې ککړ چاپیریال د لشمانیا د ناروغۍ د خوریدو اصلي لاملونه ګڼي. کالدانا یا لشمانیا د پوستکي یو میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول خړ رنګي غوماشي په واسطه په دې ناروغۍ لاخته کسخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه نور معلومات د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه اورو چې دا وسر سره استډیو کې د ډاکټر صاحب لتاسې ډیره زیاته مننه.
من نه هم خپل سلامونه تاسو او د تاسو طریقه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې د خبرونه کې لتاس سره يم. او لکه څنګه چې تاسو ویل لشمانیا یا کالدانه او یا هم د عام اصطلاح سالدانه او ناروغي ده چې معمولا په پټو کې یا جلد کې رامنځته کیږي او په جلد کې یو رقم زخم رامنځته کوي. او د دې ترخصه تکشر نظر کو په کال 1903 کال د ویلیام لاشمان او دونوان دوه آلمانو د پاسابند د میکروب کشف شوې ده. او دا معمولا د انسان او د ځین حیواناتو په پاسابند انتقال پیدا کوي او اصلي منتقل کوونکې یا انتقال کوونکې د چي د یو رقم غوماشه ده چې هغه ته فیلیبوتومس وایي او په انګلیسي کې هغه ته سانت فلای وایي او معمولا د په خریاتو او په اطرافونو کې رامنځته کیدای شي.
بله دوستانو تاسو ته هم د ټلیفون شمیرې به اعلان کما 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. کولای شئ چې تاسو هم د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب سهیل نه معلومات ترلاسه کړئ. د مو د استډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب موږ ته په دې اړه معلومات راکړئ چې سالدانه د موسمي تغیراتو لامل پیدا کیږي یا نور عوامل هم لري؟
معمولا په دې اړه هغه څېړنه چې شوي دي معمولا په ورسپاتې هوادو کې او هغه هوادونه چې هغه د جنگ څخه وروسته کړیږي او یا د جنگ په موسم کې وجود ولري هلته ډېرې رنګ رامنځته کیږي او کورونا او همدارنګ ودانۍ نړیږي. او دغه کوم غوماشه چې د فلیبوتومس په نام باندې ده دا په هغه دندو اوبو کې چې معمولا په د کورن ترمنز او د کورن شاوخوا ته رامنځته کیږي او یا هغه رنګ ځایونو کې چې هغه کورونوي او وروسته د جنگ څخه او وروسته د جګړو څخه هغه په ویرانه باندې بدل شوی پاره کې ځای نیسي او هغه انسانان چې په شاوخوا کې ژوند کوي د هغه وجود تمزر واقع کیږي او معمولا د شپې دوی په ټیټه ارتفاع باندې پرواز کوي او کله چې انسانان ویده وي د وجود مختلف حصو باندې کینی معمولا د پاس په سر او په غځای باندې شګه دي کمپاری یا برسنه او یا هم د داسې پټون کې شي څخه بیرون تر راوتلی ولکه د کوټ سر او د غځای باندې کینی او یو رقم خاص زخم را منځته کوي.
بله محمد هاشم له اورزګان ولایت نه مېربنیو کوي. السلام علیکم.
سید نو بس د دې ناروغي معلومات
محمد هاشم خان دغه پختنم له سره مطرح کوي چې موږ ونه رسیدو.
اوریا
بالکل اوسه اورو مهرباني.
هلو
ساتي را ګورو هاشم خان مهرباني وکړئ. اخ دوی چې موږ راغناوري خو د دوی اړیکه هم پریښواله موږ سره یو بل اوریدونکو هم لرو. السلام علیکم مهرباني وکړئ. السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ. شاید دوی هم اړیکه پرې ده 0992215 بلشمیره ده 0992215. دوستانو لشمانیا یا کالدانی ناروغۍ پاړه نن غږیږو. تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه مهرباني وکړئ او ټلیفون وکړئ. السلام علیکم ترخیل صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم السلام. که کومه پوښتنه لرئ مهرباني. مهرباني مونږ اورو ترخیل صاحب نه پوهیږو په بخښنې سره چې دوی هم اړیکه پرې شوه څه مشکل ده لکه چې په تخنیکي سیستم کې بل اورېدونکی به هم واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلام تاسو ته، سلام ساقي صاحب ته، د تاسو په توګه ریګم بچا.
وعلیکم السلام.
زما سوال دا کړه تاسو ته د لاشمانیا ته کوم واکسین د خپل شای جو شو چې مخکله مخه دینه د سره یې خطر مخکله دینه واکسین شي او هغه وګورول شي.
ډیره مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. مننه له ټلیفون نه.
او د اوریدونکو د پښتون په څوک باید اوس وایم چې مخکې له ځخه د واکسین په اړه یې زوایم. معمولا د لاشمانیا ناروغي د غوماش په سبب انتقالي او د غوماش په خاص ارتفاع کې پرواز کوي، تقریبا 3 مترو جګه پرواز نشي کولای. او دغه غوماش کېدای شي د پښخانه په سبب باندې مخې ونیول شي او همدارنګه کې چیرې د شپې مثلا څوک چیرته ګرځي باید داسې لباس واغوندي چې د غلاس او د قسمتونو د وجود په ټویټر څو د غوماش قربان کیني. او بل که چیرې موږ غواړو چې د مخنیوي وکونو باید د حشرات کوم چي دي او دغه غوماش ته باید دغه د پټېدو ځایونه لکه ډنګي او تارګه او د بوډا نور شته هغه باید ډک ولا منځ یې سو او ځان باید دغه غوماش څخه وساتو. او بل دا چې واکسین د دې لپاره شته ده او کله چې واکسین په ورکولو باندې یو شخص په لاشمنیا باندې اخته نشي.
ډرمن نار کرسب بل اوریدونکو هم لرو. السلام علیکم.
ما د دانک د واکسین شي دی.
ښه ډاکټر صاحب، خو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړم. ډاکټر صاحب، د هیواد په کومو سیمو کې تر ډیره لاشمانیا ناروغي لیدل کیږي؟
لاشمانیا په خاص ډول لاس کومه سیمه خپل ځنه غوړه کوي چې پاکه زیات وجود لري، مګر هم بیا هم په هغه سیمو کې چې هلته درجه د حرارت لږ ګرمه غوندې وي او د اوبو ډنډونه زیات وي او داسې ړنګ ځایونه پکې او یا داسې کورونه چې دغه څخه استفاده صورت نه نیسي دا پکې ډیر وي. نو دا د لاشمانیا د غوماش چې فلیبوتوموس یا سنت فلای ورته وي یا خړ غوماش دی ته وایي، دغه د هغه د زهیدو د لویدو ځایونه دي او نو په داسې منطقو کې معمولا زیات وي. او باید اوس وایي چې دا غوماش په افغانستان کې تقریبا په ټولو سیمو کې شته، مګر په هغه سرتیرو سیمو کې یا په ځو کې چې هلته درجه حرارت په ژمي کې لږ په حساب سړی وي، نو کېدای شي نظر هغه سیمو ته چې هلته ګرمي ده هلته کم ولیدل شي. په کابل کې هم په کافي اندازه د لاشمانیا ناروغي مخکې وجود درلود، اوس څنګه چې هغه ډنډې اوبه دومره نشته او یا دومره رنګ کورونه او دغه ځایونه دومره نشته، فعلا د دې اثرات ډېر نه دي لیدل شوي.
مننه له غزنی ولایت نه اوریدونکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر خیر ښه.
او ډیر مننه ځان معرفي کړئ.
یو مخدصه فضل اسلامي نپال یم، د غزنی ولایت جن خان لسوال نه تاثر کوم.
ډیر ښه. مینپال صاحب کومه پښتنه لري نو ډاکټر صاحب هم اوري.
نو ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ده چې دا هغه مراد ده په ګرمو سیمو کې دی او په یوه ځای او وړو وړو باندې ډیر تا حاضر کوي په بحث نه سره باندې.
کومه بل پښتنه نه لري نو په دې اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. مننه کوم له مینپال څخه. مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب، چې مخینی اوریدونکو ته هم د خبرو وکړه زه غواړم د معلومات په دې اړه ورکړم کله چې د ځینو اوریدونکو په هر شي باید اوس وایي چې دغه ناروغي چې لاشمنه په نوم باندې نوميږي کولای شي هم په جلد کې د زخم په واسطه باندې د سو زخم رقم رامنس کې چې خاص وصف لري، په اول کې صرف یو سرواله وي بیا په دانه باندې بدلیږي او ورسره غوڅ خدا غلویږي او د ډیر قسمت جلد نیسي یا د پټو کې نیسي او ورسره غوڅ خدا کچېره د سر باندې یو داسې یعنی تور زخم رقم رامنسکی کې چې دغه پټ شي نو د څه وینې دي او درد نه لري، همدارنګ دغه پټ د شای چې د سپینو دانو پر رقم باندې یو ساختمانه په کلیدل کې د لاشمانیا او یاد کالدانه هغه خاص وصف د میکرو دغه په حساب زخمي او دا زخم کولای شي د وجود مختلف نقطو کې رامنس شي، معمولا د پاسه په سر او یاد مخ یا په مخ او یا په زنه په قسمتو باندې چې هغه نسبتا ډیر لوس پاتې کېږي د شپې د خوب په وخت کې او دا غوماش معمولا د شپې د خوب وخت حمله کوي کچېره چادر یا چپ وجود باندې نه وینو هغه ځینې کینی او د زخم رامسکی ورسته قصخه مګر دا زخم درد نه لري او همیشه وینه ور کوي او کچېره درمل نه ونی شي په یو کال کې په خپل ته دوي کیږي او کچېره درمل نه وشي نو د وکال څخه په کوم وخت د زخم لویږي او ځان څخه کوم تا هم نه پریږدي مګر کچېره دا زخم پری خودل شي ترڅو په خپل درمل نه وشي په وکال کې کیدیش دغه جوړ شي او جوړیږي او بیا دغه څخه بیا یو داغ پاتې کیږي چې معمولا د کالدانې د داغ په نام باندې نومیږي او په دې ارتباط باندې چې دا په کوم ولایت کې ډیره ده معمولا د ولایت په سطح نه مګر په هغه سیمو کې چې هلته ډنډ اوبه زیاتې وي او وړانګ سیمې کورونه او دا شیان پکې ډیر وي او همدارنګه هلته بیروبار د خلکو لږ ډیر وي او درجه د حرارت لږ ګرمه وي نو هلته نسبتا ډیره لیدل کیږي او دا د غوماش په واسطه باندې انتقال شوې ناروغي ده او د یو شخص څخه بل شخص هم کیدای شي انتقال وکړي.
بله نقیب الله خان له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. کومه پښتنه لري نقیب الله خان؟ ښه د دوی اړیکه پرې ده. له موږ سره دوستانو تاسو ته یادونه کوو چې نن د لشمانیا ناروغۍ په اړه غږیږو. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه تاسو ته معلومات درکوي. تاسو هم له وخت نه په استفادې ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بل شمیره مو ده 0992 وسوا 55. یو اوریدونکو لرو السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم غوږم جوړه شه په خبره.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کې
تاسو خبرې کوم درې څخه غوږم نه ده څنګه چې دا لښمنیا سلطانه چې یو دا څارن راغلی دا دې تیر
ښه نه دغه موکه تملک تغیر ورکه غک مو سین راځي د دوی لکه چاړي کا فریش والا مکسرا. ډاکټر صاحب خو موږ بل اوریدونکو هم په انتظار کې ده. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ازادي رادیو ته روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام د ډیرو ورځو کوړی کې پرې کېږي. ډاکټر صاحب د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي؟ خو اوریدونکو لرو بیا به راځو د پښتنې ته. السلام علیکم.
اول خو ډاکټر صاحب ته سلام نه ونی کی خو ته ته مو یا ماته د لشمانیا مبارک خبرې
کوې. وعلیکم السلام. مهرباني.
دا زه خپل تقریبا څنګه سره به کې د جلدی تکلیف سره پیدا شوی دی او دا جلدی تکلیف مو کې نه په هیڅ رکمنداسي حساسیت یا ویټامینازم پیسکاری ولګوم یا دا منو لګول هغه سره ټول او پرسي د ډاکټر سره دا یو خاص کوڅه ماته ولر وکړاو شي چې زه په دا باندې سوال وکړم.
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې په دې برخه کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
ښه دا ورور خو اگر خبرونه د لښمنه پړه دا او لښمنه پرلوه دې څخه چې په جولد کې مشکل رامنځته کوي کېدای شي د وجود داخلي اعضاء هم انتقال پیدا کړي چې هغه ته حشوي یا کلازر لښمنیاوي چې هغه یو ځانګړی شکل د په بیاوږي او د ورور د پښتن غذا کې پیدا سوی ما چې جلدی مشکل لري په خپل سر درمل نه اخلي هغه درمل چې د خپل سر باندې اخلي وجود ته تاوان رسوي باید یو جلدی متخصص ته ورشي هغه چې ته ورشي هغه د جلد متخصص وي او په دې اړه معلومات ډیر وي او په خپل سر درمل نه دی نه کوي ځکه چې دا مشکل کېدای شي په آینده کې هم دوی ته نور مشکل پیدا کی نو دی یو جلدی متخصص تنزلان د خپل درملنه پایل او سرته ورسوي.
بله دوستانو روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام ل ازادي رادیو او یو اوریدونکو لرو چې دوی ګورو کومه پختنه لري. محمد زاهد مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني نن د لشمانیا ناروغي پر
راغلم. که تاسو له ما غوښتنه دا او چې دا لشمانیا یا سلطنه دا یو ځل په انسان باندې راغلي وي کنه د دې علاج شوی وي ایا دا بار بار به هم راځي او یا راتلی امکان وي او دا څنګه کولای شي په خپل کورونه کې
حتما ډاکټر صاحب دې اړه تاسو ته معلومات درکې.
ښه دا ورور چې اړیکې لکه چې قطعه شوله مخکې باید اوس وایم چې پښتنه ډېر ښه پښتنه ده. کچېرې یو څوک یو ځل لاشمنی ونیسي او درملنه وشي نور څه غوښته کچېرې داسې واضح حقایق دې باره کې نشته چې مثلا هغه ځوان څل بیا لاشمنی ونیسي. نو ښه خبره ده چې هغه باید خپل ځان د لاشمنیات د چچلو څخه بیا وساتي او دې هغه کومه غوماشه ده او دا ډېره ساده ده. په کورونو کې کولای شي د ماشومان سره کوم چې ماشومان په کور کې هغه ته باید جالۍ ونیسي او دغه د پښاخانه په سبند هغوی پټ کړی شي او همدارنګه ورسی ته د جالۍ ونیسي او همدارنګه دوی کچیر امکان لري هغه ماشومان یا خپل دای چې د لاشمنیا په واسطه کوم واکسین چې وجود لري دغه څخه استفاده وکړي ترڅو چې په دې ناروغي باندې بیا اخته نشي.
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خارج سلام تقدیم مهمه شما.
مهرباني کنن
ډاکټر صاحب سوال وکړم.
بفرمایئ. خدای دې اړیکه پرې شو فکر کوم. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو سناسمو اشاره وکړه اساسي حل لار ساده د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
کچېرې د دولت په ساتنه فکر وکړو باید دا پروګرام کوم چې د لاشمنیا د کنټرول لپاره دا باید تقویه شي. لارو پرتو سیمه ته باید په دې اړه معلومات انتقال شي او همدارنګه خلک باید په دې باندې خبر شي چې د څه په حساب انتقالي او څه مشکل رامنځته کوي. او لکه څنګه چې مخکې هم دا کار شوی دا بیا هم کچېرې وشي دا ډیر خوي چې د پښاخانو ویشل په کلو باندې کې دغه څه باید استفاده وشي. د ډنډونو ډکول کچېرې مثلا دا کار وشي دا ډیر خوي. او کچېرې د واکسین د لاشمنیا وجود ولري او په غسیمو کې چې حالت د لاشمنیا من سره تک مشکل زیات هغه خلک ته ورکول شند به ډیره ښه موضوعي او په کورونو کې چې چیرې د جالۍ څخه استفاده وشي او جالۍ ورسي ته ورکول شي او د شپې د پښاخانې څخه استفاده وشي نو دا به د کنټرول کې ډیر رول ولري.
مننه. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رایکه کومه پښتنه لري نو مګي اورو. نن په دې ټلیفون سیستم کې څه مشکل ده خو بل اوریدونکو هم په لیکه کې لرو. سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. منګه موضوع نن د لشمانیا په اړه دا او که تاسو په دې اړه کومه پوښتنه لرئ. ښه دوی اړیکه پرې شو. دوستانو به هم یادونه کوو چې نن د لشمانیا یا کال دانی ناروغي په اړه غږیږو او په خبرونه کې هم ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل دی او تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. اوریدونکو لرو په لیکه کې. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خدمت وکړم.
کومه پوښتنه لرئ مهرباني؟
پوښتنه ده چې دلته د کورو ټول خلک مختلفې دواګانې مصرفي د میاشتې لپاره یو رقم ګولې دي چې هغه به نه جوړوي او دا ولیکم تاثیر هم نه لري. دا پوښتنه ما ده چې دا صحت واره کې کوم ضرر رسوي که نه او بل څه رقم دوام باید مصرف کړي د غریب مخلوي نشي.
ښه پوښتنه وکړه. هغه کوم درمل چې دوی استفاده کوي هغه د عامو غوماش لپاره دی او د فیلیبوتوماس کوم چې دا د خپل ذات کې ډیره وړه او خړه غوماشه ده او د ډیرو نازک جالۍ څخه هم ممکن انتقال وکړي. نو خاص جالۍ د لپاره شته چې هغه ته پښخانه وي او د کنټرول کوم هغه شته پروګرام شته په ولایت کې وجود لري او دوی شفاخانه ته مراجعه وکړي نو کېدای شي په دې باره کې زیات معلومات دوی ته ورکړي. او کوم درمل داس خاص مثلا چې د غوماش لمنځه یې حتما شته دي او پښتنه دی وکړي په شفاخانه کې دوی په لاسرسي کې ورکړي او که چیرې زنمونه دلته ورته واخلم کېدای شي په بازار کې دوی پیدا نه کینو خله چې دولتي شفاخانه ته مراجعه وکړي او یا کلینیکونو ته مراجعه وکړي او په دې اړه زیاتره معلومات واخلي.
بلې ډاکټر صاحب ځنی خلک بیا د کالدانی پر دانه د بوتونو سپینو رنگ او یا هم د چارمغز او د ونې پوستکی تړي دا تجربه سمره ساسل نظر غټوالې دي
لکه څنګه چې معلومه ده دا شان کومه ګټه نه ورته رسوي ځکه چې اساسي حل لارې همغه کومه تداوی چې ده هغه ده او د سنو لګول دي چې هغه د متخصص ډاکټر نظر لاندې صورت نیسي او بغیر دغه څخه چې مثلا د کوم رنگ څخه استفاده کړي د کوم کیمیاوي مواد څخه استفاده کړي بغیر دې څخه چې کوم انساج او کوم جلد چې د زخم شاوخوا ته هغه تخریب کړي او نور مشکل رامنځته کړي او نور میکروب ته داخل شي کومه ګټه خاصه نه ورته رسوي او ځینې کسان بیا تیزاب پیچي بل شي پیچي چې دا مشکل نور هم ډیروي
بله اوریدونکو لرو السلام علیکم
بالکل امنه احترامات اړینې کېږي زه د ریډیو ټول کارکونکو او اړوندو ته محترم ډاکټر صاحب ته وایم کوم ډاکټر صاحب زما د خپل د کوم خدانه چې کوم جوړ شي دا ټاپې دا کې دا ټاپ کوم یو برمنه لري او چنل لري وسلام بای سلام
ا ډیره پختنه وکړه د دې ټاپ په اړه مو مخکې وویل چې کالتانه په خپل باندې ول ویینه دغه څه یو ټاپ پاتې کی یا دا ټاپ د کالتانه د ټاپ په نوم باندې معمولا پاتې کی او په خو د دې درمل مثلا شتون د لود مګر په افغانستان کې وجود نه ودغه اوس فعلا کوم مشکلات حل کی په جلدی څنګه هغه ډیر په لور سوي دي کې د شدوی جلدی ډاکټر ته مراجعه وکي او د شاپ خواسته باندې او د دین درمل په سامنے دا ټابلمن زوي سي مګر هم دا په خپل سر او په خپل سر درمل نه باندې لمن زوي دي یونسي او حتمان باید د جلدی ډاکټر سره مشوره وکي
بله یو بل اوریدونکو هم سلام علیکم
سلام علیکم وروشه دا د جو دا مرزي چې څه یاده وي دا مرزي په جلدی مرزي سره او مرزي د سړک نه اوس په تخته باندې په تکلیف مو سره
د کوم مریضی سره یو ډول ده
دا چې یاده وي دا او مریضی او جلدی مریضی
جلدی مریضی او کالدانه وی یو ډول ناروغي ده
څه جلدی تکلیف ده مګر هم ده ځنګړې مشکل ده تاسو وګورئ به ان شاء الله درته وایم لشمانیا کولای شي په جلد کې د زخم رامنځته کېدو باعث وګرځي او همدارنګه په داخله د وجود کې هم داخلي آزاد وجود مینیسي چې هغه طبيعي حشوي یا کلازار وایي چې په هغه حالت کې دیگر تاوان رسیږي او همدارنګه هډوک تاوان رسیږي او معافیت سیستم ضعیفيږي او تقریبا 90% د درمل نه ورده او هغه کې تبوي چې د پچلدي ډول کې دا نشته دي او همدارنګه لرزه او په حساب خاله په شخص باندې راځي او شخص ضعیفي هغه هم یو ډول د لشمانیا ده او هغه ته حشوي لشمانیاوي دا اصلا جلدی تکلیف نه ده فقط یو ډول د جلدی دانه او بایز کړی چې هغه ته جلدی سالدانه وي او د جلدی تکلیف نه ده مګر مکم زخم چې دی هغه د خاص درمل په حساب باندې جوړیږي او که چیرې داغ دنه پات کی بیا کېدای شي جلدی متخصره مشوره واخلي او دغه سره خبر پیوکي
محمد اسماعیل هلمند ولایت نه مهرباني وکي محمد اسماعیل
خنورو
وعليكم السلام
زما پښتنه ډاکټر صاحب دا دا چې دا ناروغي کوم وخت لري یا نه لري یعنی په جمی کې یو پدې ګرم کې او بل یو رقم دواوی د خلګي پر افسو به استعمالي چې یا دا کوم مریض خو یا نه راځي چې خلګو یې تیس ناروغي ملته کې
ښه دوی درځي ته وګورم نسی زه به ان شاء الله خبر وته کوم باید از خواهی چه کالدانه چه ده معمولا هر میکروب کلش وجود تن نوزی ترسوش مشکل را مسکری یا چه وقت بتیری او ده کم شکل شده شده پا خاریات که وجود داری او زخم را مسکری تقریبا شپگ یا دول اسمی هشته پده باندگوزی ترسوش دیست خواه زخم را مسکری یعنی که چره پا پسرلی که او سرای یا مثلا پا اوری که او سرای ده غماش پاستا باندگوزی چل شی نو که دهشی پا جمعی که ده میکروب را مسکری او یا که دهشی که پا منی که وچل شی تقریبا پا کال پسرلی که ده مشکل را مسکری چند دې لپاره کوم خاص موسم نه در ټاکل شوی ځکه چې تقریبا شپږ لا 12 میاشتې په دې باندې وځي تر څو د زخم رامنځته شي او د حکومت دوا په اړه دی او په خپل هر دوا بدون د ډاکټر مشورې څخه به ځای کار ده دوا کیمیاوي مواد او دغه استفاده په جلد او په وجود باندې کېدای شي ناوړه اغیز رامنځته کړي د ځخه د جلوګیری وکي او ډډه دی وکي
بله ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه اما په هواي څومره اړین ده په دې برخه کې زیاتره خلک د دغه ناروغي په اړه معلومات نه لري د هر ډول درملو استفاده کوي
کوریدا کوم لښمنه چې ده بستې پروګرام ده په د امر اختیار وزارت په چوکاټ کې پروګرام ده په دې باندې مصرف کیږي او په دې باندې خلک چې مثلا د فعالیت کوي نو که چیرې د لاشمنیا په اړه دغه پروګرام زیاتره فوکس او توجه په عام په هی باندې وشم نو دا ډیر ښه ځکه چې عام په هوای کولای شي خلک ته ډیره حدا پورې په دې باندې وپوهوي او هغه ځان د دې څخه وسی ترڅو شي هغه ته درمل نه وشي عام په هوای کې خصوصا د پرازیتي او یاد میکروبي ناروغي په اړه کې چیرې وي د هغه ته د تداوی او درمل نه په څخه ډیره ده او همدارنګه مصرف کم ده او کم وخت نیسي.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری د خبرونه لمړی برخه هم په دې سو شیبو کې پات رسیدي په دویمه برخه کې بیا هم کول شي چې تاسو د یادې ناروغي په اړه د ډاکټر صاحب نه معلومات واخلئ. د سټډیو د ټلیفون شمیره به تاسو ته تکرار کوم 0992251 بل شمیره مو ده 0992251550 سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. نن د لاشمانیا یا کلدانی ناروغي په اړه غږیږو. تاسو هم ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه په دې اړه معلومات واخلئ. دا اوس نو 3 بجې کیدونکې دي او د 3 بجو مهم خبرونه له خپل همکارې سهار لیوال څخه اورو.